السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم د قادر جلالو په تخنیکی هم کړی دغه پروګرام وړاندې کوم. د پروګرام دویمه برخه د ازادي رادیو د دو اونیزو پروګرامونو د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو لپاره ځانګړی شوی. خو په لومړۍ برخه کې اورئ چې د واشنگتن کې چارواکو ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په ایران باندې د دې لپاره چې د امریکا په خبره د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره اقدام کړی دی تازه بندیزونه لګول کیږي او ځینې نور مهم مسایل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. مهمو خبرونو سرټکی خاید امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پراتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. او د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. ښایي د امریکا متحده ایالاتونه نن پر پاکستان د امنیتي مرستو د بندولو اعلان وکړي. رویټرز اژانس کانګرس ته د دوو نږدې سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د امریکا حکومت د کانګرس غړي خبر کړي چې نن به پر پاکستان د پوځي مرستو د بندېدو پلان په ډاګه شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې څومره او څه ډول مرستې به کموي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي د امریکا له لوري پر پاکستان د نویو فشارونو د راوستو هرکلی کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم ازادي راډیو ته وویل
هر گونه اقدامی که منجر به صلح و ثبات در افغانستان و منطقه
وی هر دول حتی چه پسیما که صلح و ثبات تین کری که در هر چال لوری ویخ کار ده چه در افغانستان حکومت ده غیر کلی کوی. سپینی مانه ده سیشن می پراز ویلی و پراتلون که اتسل ویخت ساعتونو که به دست اقدامات وکری که پاکستان در فشار لنده راشی. در واشنگتن پا باورده ده فشارونو هدف داده چه پاکستان لتروریزم سره پا مبارزه که حتی زیاده او جدی کری. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي پراتلونکو نږدې دوه اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نومونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تېرو څلورو میاشتو کې د شاوخوا 15,000 کډوالو نومونه په دغه هیواد کې ثبت شوي. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي د روان میلادي کال تر نیمایي پورې افغانانو ته وخت ورکړي چې په پاکستان کې ژوند وکړي. د رسمي احصایو له مخې په پاکستان کې 1,900,000 افغانان ژوند کوي چې 14,000 یې راجستر او د 6,000 نورو نومونه لا نه دي ثبت شوي. تمدا چې نن څلور تنه په رسمي ډول د افغانستان د ځانګړیو عملیاتو د قولي اردو د کمانډو د جګپوړیو افسرانو په توګه معرفي شي. د دغو ځواکونو د رسنیو مسؤول ډګرمن عبدالقیوم نورستانی ازادي راډیو ته وویل
رئیس ارکان قول اردو نبی الله مرزایی معاون قول اردو
د قول اردو د ارکان د رئیس پتوګه نبی الله مرزایی د قول اردو د مرسیال پتوګه خغالی حیدر د قول اردو د اپراسیون د مدیر پتوګه زبیح الله او د دی قول اردو د مادی برخی د مرسیال پتوګه منصور احمد معرفي کیږي. د نورستانی په وینا په دې مناسبت بعد کابل پرشخور سیمه کې ځانګړي مراسم ترسره شي. افغانستان د اوس لپاره ول زر کمانډو لري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي په سیمه کې ساری نشته. د افغانستان ولسمشر تیر میلادي کال امر وکړ چې دغه ځواکونه له فرقې د قول اردو کچې ته زیات شي. اشرف غني ویلي د کمانډو ځواکونو شمیر به تر 2019 کاله دوه برابر شي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي او دا د دې لپاره چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډه په ترڅ کې تر اوسه لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي. فرانس پریس خبري اژانس پرون د یو جګپوړي امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خبر ورکړ ټول امکانات په نظر کې نیول شوي دي. دغه مقام زیاتوي د دې لپاره معلومات پکار دي او د دې سربیره چې ډېر معلومات شته بیا هم امریکا غواړي نور معلومات راغونډ کړي څو د بندیزونو پر لارو چارو غور وکړي. په ایران کې د تیرې پنجمې پر ورځ مظاهره پیل شوې او د دغه هیواد بیلابیلو سیمو ته خورې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارواکو د بخښنې د نړیوال سازمان په څیر پر تهران غږ کړی چې 13 کلن امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. دغه کس د 2014 کال په اپریل کې 14 کلن و چې د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تیری او وژنې په تور ونیول شو. ټاکل شوی وه پور جعفر په اکتوبر کې اعدام شي خو د ملګرو ملتو د اعتراض له امله د هغه اعدام وځنډېد. ایراني مسؤولانو ویلي نن به پور جعفر اعدام کړي. د ملګرو ملتو دوو ځانګړیو استازیو عاصمه جهانګیر او اګنیس کالامارات له ایراني چارواکو غوښتي سمدستي له دې پرېکړې وګرځي، نړیوالو اصولو ته غاړه کېږدي او پور جعفر اعدام نکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تهران هغه نړیوال تړون لاسلیک کړی چې له مخې هغه کسان باید اعدام نشي چې د جرمو په وخت کې عمر 13 کلو کم وي. او روسی رسنه خبر ورکوي لستنه د سلورو میاشمانو په ګډون د سایبیریا کې د مترو د ټکر پر مهال مړ شوی دی. دا پیښه په خانتی منسک سیمه کې شوې. د دې سیمې د پولیسو ویاند انټرفاکس خبری آژانس ته وویل پرون پر لویه لار دو موټرو ټکر وکړ. په وژل شویو ماشومانو کې یو لا یو کلن شوی هم نه و. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب سایت www.azadiradio.com او فیسبوک facebook.com/azadiradio ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ واشنگتن ویلي د پاکستان پر ضد په لنډ وخت کې جدي اقدامات کوي. په افغانستان امریکا په افغانستان عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي
بحثیست که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا زیاد شود.
په ایران باندې د دې لپاره د امریکا په خبره د مظاهره چانو د ځپلو لپاره تازه بندیزونه لګول کیږي چې بشري حقونه نه دي مراد کړي. نور مهم مسایل هم لرو. د ایران د مظاهرو په اړه باندې کارپوهان څه وایي؟
مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نور هم ضعیفه کوي، اعتماد د خلکو نور په نظام کمیږي او کله چې نور خلک هم سره یوځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
رازو لومړی مطلب ته واشنگتن ویلی دی د پاکستان پر ضد به په لنډ وخت کې جدي اقدامات وکړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل پر پاکستان به له دننه او بهر په پوځي او سیاسي ډګرونو کې سخت فشارونه راشي. هغه وویل خبري روانې دي چې کوم پاکستانی پوځیان په تور لیست کې شامل شي او د اسلام آباد د حکومت کوم مخالفان د پاکستان دننه تقویه شي. احمد شیبر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سشکاری چې واشنگتن به په څلور ساعتونو کې د پاکستان پر ضد ځانګړي اقدامات وکړي. په افغانستان ملګرو ملتو او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته پر اسلام آباد د احتمالي بندیزونو په اړه وویل چې د پاکستان د پوځ او ISI هغه کسان به چې د افغانستان پر ضد کار کوي په تور لیست کې شامل شي، چې نه به دوی او نه به د دوی د کورنۍ غړي امریکا ته سفر کولی شي. همداراز که چیرته دغه کسان په امریکا کې په بانکونو کې پیسې لري، پیسې به یې کنګل شي. زلمی خلیلزاد بیا وویل چې پر اسلام آباد به لدنن هم فشار راوستل شي.
بحثیست که چطور تشویق شوه مردم ملکی
پر دې خبرې کیږي چې څرنګه ملکی خلک او نور په پاکستان کې وهڅول شي. یوازې پنجابیان نه، پښتانه ملتپال، بلوچ ملتپال او نور چې د اوسنی سیاست مخالفان دي تقویه شي، څو د پاکستان په وړاندې ودرېږي او فشار پرې راولي. زلمی خلیلزاد چې د امریکا د حاکم ګوند جمهوری غشتونکو مخکش غړی دی زیاتوي چې د ناټو د دوستانو له لیست څخه به هم پاکستان وایستل شي. امریکا به پرې ټولې پوځي مرستې بندې کړي. هر کال چې واشنگتن پاکستان ته د اموالو د انتقال لپاره پیسې ورکوي هغه به هم پرې قطع شي. خلیلزاد بیا وویل چې د نورو هیوادو له لوري به هم پر پاکستان اقتصادي فشارونه وارد شي. بحث دا دی چې څو پر اقتصادي فشار یوازې د امریکا له لوري نه، د نړیوال بانک IMF، د نورو هیوادو لکه عربستان چې له امریکا سره نږدې اړیکې لري او په اروپا او آسیا کې د امریکا د دوستو هیوادو له لوري فشارونه زیات شي. شاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې په واشنگتن کې د دغو بندیزونو پر لګیدو خبرې روانې دي او دا مسله څېړل کیږي چې لومړی کوم ګام واخیستل شي او دوهم کوم یو. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیک هیلی د سیشن بی پورس اعلان وکړ چې تر هغو به امریکا 255 میلیونه ډالر مرسته پاکستان ته ورنکړي چې په خپل خاوره کې د هغو تروریستانو پناه ځایونه له منځه یونسي چې امریکایي پوځیان له هغوی سره په افغانستان کې په جګړه دي. نیکی هیلی دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې د متحد ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې د نوي کال په خپل لومړي پیغام کې پاکستان ته د درواغجن او چل ورکوونکي خطاب وکړ. د پاکستان پوځي او ملکی چارواکو د ولسمشر ټرمپ خبرې غندلې دي او پرون په اداري فساد تورن شوي پخواني سر اعظم نواز شریف پر نوي سر اعظم ژغ وکړ چې حل لاره پیدا کړي. زه د پاکستان له سر اعظم شاهد خاقان عباسی څخه غواړم چې داسې ستراتیژي چمتو کړي چې د متحد ایالاتونو د مرستو له اعتکاره ووزو تر څو دوی د دې مسلې لپاره بیا زموږ پر حیثیت برید ونه کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د خپل صدارت په وخت د امنیتي پالیسي وړاندیز کړی و خو غور پرې ونه شو او اوس د پاکستان د امنیتي ځواکونو د قربانیو سربیره نړۍ د پاکستان خبره نه اوري. له پاکستان سره د امریکا د مرستو په اړه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي چې واشنگتن په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې خو له اسلام آباد پرته له درواغو او چلول بل څه نه دي ترلاسه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي شکل لري. دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي کال په سرلی به د حکومت د وسلوالو مخالفینو د ناکامۍ فصل وي او دغه ډله د افغان ځواکونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې د یوې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا ارشد قمندان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت غوښتنه مطرح کړه. یوسف زدرانه او نور جزئیات.
د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د شدت په اړه په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د ارشد قمندان له څرګندونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو ډیری عملیات تهاجمي دي. د یاد وزارت وایي دولت وزیر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي پسرلي فصل به د افغان ځواکونو ستونزو د ختمېدو او وسلوالو مخالفینو د ماتې فصل وي. د ده په وینا دا وخت افغان ځواکونه په عملیاتو کې سترې لاسته راوړنې لري او د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې د ودرېدو توان نه لري.
دغه عملیات هم درلودل کی نتیجې هم لاسته وړي دي او کچېری مخالفین جګړې ته ادامه ورکړي زموږ وسلوال پوز به په ژمي کې داسې ضربې اغوندي باندې واریږي چې په پسرلي کې به د دې توان نه لري چې دوی ترې پستر بریدونه وکړي او یا موږ دوپاره چیلنج.
ښاغلی وزیر وایي په دې عملیاتو کې تهاجمي جګړې او هوایي حملې شامل دي چې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جوزف پر روان ژمي کې د وسلوالو مخالفینو او نورو تورستي ډلو پر وړاندې د افغان ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پراخېدو او ډیرېدو غوښتنه کړې ده. جنرال جوزف که څه هم د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د افغان ځواکونو وړتیاوې ستایلې دي خو د دغو ځواکونو په لارو ځنې یې ټینګار کړی دی. په ولسي جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي هم ټینګار کوي چې روان ژمی باید د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو د بریا فصل وي. د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون غړی عبدالحی خونزاده په دې اړه وایي
کوم عملیات چې د درې میاشتو نیو ستراتیژي سره د امریکا شروع شوي دي واقعا ډېر مثبت تمام شوي دي او ډېر مثبت اثرات په امنیت کې درلودل. اراضي باید حکومت خپل لاس بهتر اوړي په دې ژمي کې او د دې ژمي دغه موسم څخه یو څه استفاده وکړي چې په راتلونکي ګرمۍ په موسم کې طالبان ونشي کولای چې بیا ډېر قوي عملیات موږ د امنیتي
د 2013 میلادي کال له پیلېدو سره په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې جګړه ولسم کال ته وغځېده خو اوس هم تروریزم په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی. د نظامي چارو کارپوه زلمی وردګ دغه موضوع ته په اشاره ټینګار کوي د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې د بریا لپاره باید د پاکستان پر وړاندې د امریکا د جمهور رئیس تازه دریس په جدیت سره تعقیب او په هغه هیواد کې د تروریزم ځالې له منځه ولاړ شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په مخکینی راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت وایي په خاص توګه دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه په تهاجمي شکل کې دی او دوی حمله کوي او مخالفینو ډیری هدفونه هم شنډ کړي دي خو د دغه عملیاتو په اړه باندې ځینې اندېښنې هم شته. د هلمند ولایتي شورا وایي د افغان ځواکونو لنډمهاله عملیاتو د خلکو ژوند ګډوډ کړی دی. په دې وروستیو کې د هلمند په بیلابیلو ولسوالیو کې افغان ځواکونه د عملیاتو په ډول کلیو او بانډو ته وځي خو تر څو ساعته وروسته بیرته راوځي چې دغه کار د خلکو ژوند نارامه کړی. ولایتي شورا وایي یا د ځواکونه سیمو ته نه ورځي او یا د یو مخیز ډول عملیات توکړه او حالت دی پوسټي واچوي. الیاس دای په دې اړه ریپورت جوړ کړم.
دا د نادلی چانجیر سیمې ته د افغان ځواکونو د یو لوی موټریز کاروان د حرکت وخت دی. دا لومړی ځل نه دی چې ګڼ شمېر افغان ځواکونه د نادلی یادې سیمې ته ځي. په هر ځل تلو یې عام خلک د احتمالي پېښېدونکو جنګونو له ویرې خپل کورونه پرېږدي، لشکرګاه ته نږدې امن سیمو ته ځي، یا هم د وسلوالو تر ولکې لاندې ځایونو ته ځي چې سرونه په امان کړي. دغه ډول په مارجه، ګریشک، ګرمسیر او شمیر نور ولسوالیو کې هم چې مرکزونه د افغان ځواکونو په ولکه کې دي، ورته ډول لنډمهاله عملیات ترسره کیږي چې د افغان ځواکونو په ورتلو خلک له وارخطایي دوکانونه، کروندې او ان کورونه پرېږدي او د سیمې تښتي. ځکه د افغان ځواکونو تر راوتلو وروسته وسلوال سیمې ته راځي او په خلکو د حکومت سره د همکارۍ په نوم شک کوي او د هغوی نه بېلابېلې پوښتنې کوي. د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید اخونزاده وایي څو ځله خلکو دوی او حکومتي مسؤلینو ته مراجعه کړې ده چې د دې کار مخه ونیول سي. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل که حکومت غواړي سیمې امن کړي نو تر عملیاتو وروسته دي په نیول شوو سیمو کې پوستې واچوي او امن دي تامین کړي.
مشکلات دلته نشته، نفر نشته چې سره ځای پر ځای کې بېرته به دوی راوځي بیا به وسلوال مخالفین ورته راځي. یوه سیمه هم نه، یوه اوزه هم نشي نیولی. نو سهار وي ماښام وي نشي سهار وي بېرته علاقې تشکیل په خاطر باندې چې تشکیل نشته چې سره ځای پر ځای کې هغه منطقه پوسته.
که څه هم د افغان ځواکونو مسؤلین دغه ډول عملیات مهم بولي او هغه د وسلوالو د ځپلو لپاره یو ښه تاکتیک یادوي، خو د هلمند والي وایي د افغان ځواکونو د کومو تشکیلاتو له امله نشي کولای په هغه سیمو کې چې سرتیري لنډمهال عملیات ترسره کوي ځواکونه ځای په ځای کړي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د مرکز سره په تماس کې دي چې تړل شوي تشکیلات پرانیزي او د جلب جذب پروسه پیل کړي او بیا په سیمو کې تر عملیاتو وروسته سرتیري ځای په ځای کړي.
موږ اوس د دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه او یا دوه ورځو کې بېرته ونیسو. مثلا که زه د باباجي مثال درکړم، درته ولې متاسفانه په تیرو کلو کې چې کله دا سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلې وې د هغې تشکیل کم شوی. داسې تشکیل د موږ په صلاحیت کې نه ده. موږ د مرکز کې د امنیتي وزارتونو سره په تماس کې یو تر څو هغه تشکیل بېرته هغه اصلي بڼه غوره کړي، هغه منظور کړي. کله چې دا کار وشو انشاءالله د دې سیمو نیول او د لشکرګاه پوره خوندیتوب موږ ته بېخي اسانه ده.
د میاشت رئیس امنیتي مسؤلین د هلمند په نادلي، ګرمسیر او نارسراج ولسوالیو کې د عملیاتو د ژر پیل کېدو خبر ورکوي، خو سره له دې چې د ژمي موسم دی څرک یې نه لګېږي. اوس مهال د هلمند، باغران، موساکلا، زنګین، خانشین او د شور ولسوالیو په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي، خو د نادالي، مارجه او کجکي ولسوالیو مرکزونه او د ناوی او ګرشک ولسوالیو نسبت ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د برېښنای پیژند پاڼو د قانون په اړه نور بحث نه کیږي او دغه بحث رد شوی دی. هغه پرون دغه خبره په جرګه په عمومي غونډه کې وکړه. ځینو وکیلانو اعتراض وکړ چې ولې د ولسی جرګې مخکینۍ پریکړه په دې باب عملي نه شوه. د ولسی جرګې لخوا لومړی وار د برېښنای پیژند پاڼو د قانون طرحه رد شوه، خو بیا مشرانو جرګې تایید کړه چې تر دې وروسته د دواړو جرګو ګډ کمیسیون دغه پریکړه تایید او ولسمشر هم توشیح کړه. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د ولسی جرګې د کمیسیونونو رئیسانو د رایو په اکثریت پریکړه کړې چې په برېښنایي تذکیرو کې دی د ولسمشر د تقنینی فرمان له مخې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي او د جرګې په عمومي غونډه کې دې پرې نور بحث نه کیږي. عبدالرؤف ابراهیمی دا خبره د چهارشنبې په ورځ پر موضوع د ولسی جرګې د غړو له بحثونو وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړه.
دیروز ما د کمیټې رؤسا برایګری گذاشته، متاسفانه رای نه ول.
پرون مو د رئیسانو په کمیټه کې دغه موضوع راګری ته وړاندې کړه، خو رای خپل نه کړی. اوس تاسو له خوا یو بل وړاندې شوی چې بحث به پرې وشي. هر کله چې د ولسی جرګې عمومي نصاب بشپړ شو، رای ته به وړاندې کړو چې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې پرې بحث وشي او کنه.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی و د برېښنایي تذکیرو ویش د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسمن پیل شي، خو د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزی ادارې ویلي چې د برېښنایي تذکیرو ویش د ولسمشر د بوختیا له امله ځنډېدلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې یو شمېر غړو په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او ملت د کلمو د لیکلو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان په تصویبېدو بحثونه وکړل. د ولسی جرګې یو غړي غلام حسین ناصری چې د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ کمیسیون له پریکړې سره مخالف و، ویل په دې پریکړه باید له سره بحث وشي.
تشکیل ناقص بوده، میکانیزم ناقص،
تشکیل او میکانیزم نیمګړی وو. د دې لمخې د نیمګړی ګډ پلاوی څرګند شوی، نتیجه هم نیمګړی ده.
خو د دې جرګې یو بل غړی نادر خان کټهوازی چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان قوم او مذهب د کلمو د لیکلو په اړه د ملي شورا د ګډ کمیسیون له پریکړې سره موافق و، داسې وویل:
دلته ځینې دوستان داسې کلمې استعمالوي چې ګویا زه افغانه یم. تا افغانه یې نو ته دلته بیا ناست شې څه لپاره یې؟ د دې اساسي قانون په اساس دی دلته راغلی ده، دی دې وژنه، دې جرګې دې وژنه.
په افغانستان کې د برېښنایي تذکیرو د ویش موضوع په څو تیرو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه، چې په وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوال د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لاره هواره کړه. دا چې ولسي جرګه به په راتلونکو ناستو کې پر یاده موضوع څه بحثونه وکړي، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره ملالۍ بشیر اوروي.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د جوشوا بوایل قضیه ته کتلي دي. جوشوا بوایل هغه کاناډایی تبعه ده چې له کورنۍ سره 15 کاله د طالبانو په بند کې وو. د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دي: د کاناډا پولیسو د بوایل پر وړاندې 15 موارد ثبت کړي چې پکښې تیری، د قتل، تهدید، تښتونه او د دې هیواد د پولیسو تیرستل شامل دي. طالبانو بوایل له خپلې کورنۍ سره په 2012 کال کې په افغانستان کې وتښتاوه او 15 کاله د دې ډلې په بند کې پاتې سو. بوایل او کورنۍ یې د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د طالبانو له بنده راخوشي کړای سول. جوشوا بوایل کاناډا ته تر رسیدو وروسته ادعا وکړه چې د 15 کلونو بند پر مهال طالبانو د ده 4 اولاد چې لور وه ور ووژله او د ده پر میرمنې جنسي تیری وکړ، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل هم په دې اړه لیکنه کړې ده. جوشوا بوایل د طالبانو له بنده راخوشي کېدو 2 میاشتې وروسته د قتل په تهدید او یو شمېر نورو مواردو تورن سوی دی. ورځپاڼې د بوایل د مدافع وکیل اریک ګرانګر څرګندونې هم خپرې کړې دي. ګرانګر وایي بوایل بې ګناه دی او هیڅ تېروتنه نه ده کړې. د کاناډا د صدارت دفتر تاییدوي چې تر کرسمس یوه اونۍ مخکې جوشوا بوایل او کورنۍ د دې هیواد له صدراعظم جسټین ټروډو سره وکتل، خو د ښاغلي ټروډو دفتر له بوایل څخه د پلټنو په اړه تر اوسه نه دي ویل سوي چې که د طالبانو دغه پخوانی زنداني مجرم وپېژندل سي له څه مجازاتو سره به مخامخ سي. او نیوز ویک مجلې په افغانستان کې په 2013 کال کې د لومړي امریکایي وژل کېدو ته پام کړی دی. د مجلې په وینا د نیو جرزی ایالت سناتور کوری بوکر دا سرتیری میهایل ګولن معرفي کړی دی. نیوز ویک لیکلي د کال په لومړۍ ورځ امریکایي سرتیرو ته تلفات اوښتي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو قواو قومندان ویلي و چې 2013 کال به په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو لپاره خطرناک وي.
واشنگتن چې پر ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو لپاره بندیز لګولی دی، اوس غواړي پر دغه هیواد د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر نوي بندیزونه ولګوي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې چې له یوې اونۍ راهیسې دي 22 تنه له امنیتي ځواکونو سره په خوډب کې وژل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل چې متحد ایالاتونه پر دې فکر کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. لویدیځو اژانسونو د یوه جګپوري امریکایي چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړ چې واشنگتن د دې لپاره پر نورو بندیزونو غور کوي چې ایران له حکومت ضد مظاهرچیانو سره سخت چلند کړی او لږ تر لږه 22 تنه د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري ویاندی الیزابت تروسل هم پرون په جنوا کې رویټرز اژانس ته وویل چې د ایران له حکومت یې غوښتي دي چې له اعتراض کوونکو سره خشونت ونه کړي. دا وایي د ملګرو ملتو د عالي کمیشنري مشر دغو راپورونو ته چې 30 ډېر کسان د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي ډېر خواشي نه دی. د همدې لپاره ده د ایران پر چارواکو غږ کړی دی چې له ټوله وسه کار واخلي تر څو شخړې راکمې کړي، له وضعیت سره په ډېر احتیاط چلند وکړي او نور له هغو هڅو ډډه وکړي چې شخړې ورسره زیاتېدای شي. د فرانس پریس اژانس په وینا پر ایران د بندیزونو لپاره واشنگتن هڅه کوي له ټولو اطلاعاتي سرچینو استفاده وکړي تر څو پوه شي چې څوک مظاهره چان څپي او له بشري حقونو سرغړونه کوي. په ایران کې د حکومت پر ضد مظاهرې د تېرې پنجشنبې په ورځ په مشهد کې د خوراکي موادو د بیو د زیاتېدو لپاره پیل شوې. بیا دا مظاهرې د ایران نورو ښارونو ته خورې شوې او سیاسي بڼه یې خپله کړه. په ورته وخت کې په زرګونو کسانو د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې.
د یو نتایج شوی راپور لمخي د ایران نیمه دولتي اژانس مهر پرون خبر ورکړ چې د پیران شهر په سیمه کې د ایران د استخباراتو درې کارکونکو ووژل شول. مهر اژانس بیا وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب د سخت دریځ ډلې په وینا وویل چې دا کسان د عراق له کردستان سره پر پوله وژل شوي او له اعتراضونو سره ارتباط نه لري. د امریکا ولسمشر د ایران د مظاهرو له پیل راهیسې څو ځله په ټویټر کې پیغامونه خپره کړي دي او پرون یې په دې اړه په خپل نوي پیغام کې ولیکل چې د ایران خلک د فاسد حکومت د لرې کېدو په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غوږیاست و مریدل چې په ایران کې په مظاهرو کې تر اوسه پورې 22 تنه وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو اخوه د ایران امنیتي ځواکونو خبر ورکړی د حکومت پر ضد د مظاهرو مخه نیولې ده. دغه مظاهری چې لومړی د ګرانیو په خاطر شروع شوی وي وروسته د اسلامي نظام د مشرانو پر ضد پکې شعارونه ورکړل شول. د ایران د مذهبي مشر او د پوځي ادارو د مشرانو څرګندونو ته په کتو سره به دا مظاهره ادامه پیدا کړي که څنګه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د ایران د چارو له کتونکو احساس ته نږدې څخه کړي.
دغه خبرې دی یو خو چې د مظاهرو اغیز د څه طبي خبره ده. د مظاهرو اغیز د نظام مشروعیت تاوان رسوي، نظام نورم ضعیفه کوي، اعتماد د خلکو نورم په نظام کمیږي او کله چې نور خلک هم سره یو ځای شي. خو د دې مظاهرو د کامیابی امکان په دې شرایطو کې ما په نظر کم ده.
تاسو چې د کامیابی امکان کم دی کله چې یو اعتراض یو چیرته پیلیږي او دا اعتراض پراخی شي، دغه په خپله یو موافقت نه ده؟
اصلا اعتراض پراخ شوی دی ځکه چې دې اعتراض سره چې په اقتصادي مسایلو را شروع شو، په ګرانۍ، په بیکاری او په دې شانو، او ورسره بیا نور کسان هم یوځای شول. اعتراض ډېر پراخ ده او دا معنا ده چې خلک ډېر ناراضه دي. ولې اعتراض کوونکي یو رهبریت او مرکزیت نه لري چې دوی رهبري کړي او دوی یو جته ورسوي او هیڅ کوم هدف هم نه لري؟ نو اته هغه خاتمی کسانی، هغه روحانی، هغه یو ډله چې معتدله کسان دي، حتی هغوی هم سره خواخوږي نه ده اعلان کړي، حتی هغوی هم مخالف دي اعتراضات دي. او بل دا چې تر اوسه سپاهي پاسداران خپل خشن ځپل نه دي پیل کړي، په دې باندې چې هغوی په میدان ته ډېر زر پیدا وځي.
تاسو سپاهي پاسداران ته اشاره وکړه، د دغه ځواکونو مشر ویل دي چې د د پوینا فتنه ځپلې ده او په ورته وخت کې دا خبره کړې ده چې په دې مظاهرو کې یو شمېر له حکومت ناراضه او یا په حکومت کې چې شامل نه دي هغه کسان هم برخه لري. دغه رقم څرګندونې فکر نه کوي چې د اسلامي نظام دننه هم اختلافاتو ته شاید زمینه برابر کړي؟
که تاسو پام کړئ، په څو ډیرو وختونه د احمدی نژاد دغه اعتراضونه شروع کړي دي او د دغه د سپاهي پاسداران د مشر اشاره هم احمدی نژاد ته په حقیقت کې. خو له دې سره سره دا ډېر یعنی امکان نه لري چې په داسې یو حالت کې دوی رامخته شي او احمدی نژاد لاس ور واچوي هغه کسان ته چې په دې نظام کې ورګډ دي. خو دا خبره ست چې نارضایتان زیات وي، حتی مثلا احمدی نژاد د لاریجانی په ورونو چې مهم چوکۍ لري په دوی د فساد تور ولګاوو او دا هر از نور ډېرې پېښې وشوې چې د رهبر او د نور اصولپالو په خلاف یې هغوی ځان غلی ولي. دا دې هم کومک چې اعتراضونه زیات شي. خو له دې سره سره هغه اصلي کسان چې مخالف د نظام دي، هغه د خاتمي کسان چې فقط اوس حکومت کې دي په یو شکل، هغوی د دغه مظاهرو حمایت نه کوي. د دغه لپاره بل امید نشته چې دوی خلک یو رهبري پیدا کړي.
د ایران د چارو له کتونکي احساس ته نږدې سره مو مرکه واورېده. هغه وویل په ایران کې مظاهره د نظام مشروعیت تاوان رسوي، خو د دې لپاره چې دغه مظاهره مرکزیت او رهبریت نه لري ډېر اثر یې تر اوسه نه دی کړی. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو.
د ساینس پوهانو څېړنې ښیي چې تر 2013 میلادي کال پورې به په بریتانیا کې د لنډ مهال لپاره د کنګل اثر رامنځته شي. د کنګل اثر هغې زمانې ته وایي چې هوا ډېره سړه وه او جهیلونه یخ وهلي ول. د سکای نیوز تلویزیون د راپور له مخې د بریتانیا او روسیې د پوهنتونونو څېړنې ښیي چې تر 2 لسیزو به په لنډه موده کې د بریتانیا سیندونه کنګل شي. د لمر د مقناطیسي فعالیتونو د ریاسي یو ماډل ښیي چې له 2021 میلادي کال وروسته د هوا د تودوخې درجه په تدریج کمیږي او ښایي د 2030 په ژمي کې د تیمز سین اوبه داسې کنګل شي چې ښاریان به پرې سکیټ کوي. څېړونکي وایي چې د لمر له لورې د دوو مقناطیسي څپو حرکت اټکلوي. دوی دغه راز اټکل کوي چې د مقناطیسي څپو ډېره کمېدا به سبب شي چې له 2021 څخه دا کنګل حالت تر 3 کلونو پورې دوام وکړي.
تنیمی بجه شویده خبرون لندیز خواهی در امریکا متحده ایالتون نن پر پاکستان در امنیتی مرستو در بندولو ایلان وکری. رویترز اجانس کانگریس تا دو نگدی سرچنو پا وینا خبر ورکوی در امریکا حکومت در کانگریس غلی خبر کردی چی نن با پر پاکستان در پوزی مرستو در بندیدو ایلان پر پلان پر داگشیم. د پاکستان د نفوسو د ثبت اداره غواړي په راتلونکو نږدې دوو اونیو کې د 1,000,000 افغانانو د نمونو د ثبت بهیر بشپړ کړي. په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کډوالو نمونه په دغه هیواد کې ثبت شوي دي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي ویلي هیواد یې پر دې غور کوي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ایالات یې دا ښودلی چې ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ځپلو کې بشري حقونه نه دي مراعت کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان په څیر په تهران غږ کړی چې 13 امیر حسین پور جعفر اعدام نه کړي. پور جعفر په اکتوبر کې اعدامېده خو د ملګرو ملتو د اعتراض له امله د هغه اعدام وځنډېده او ایراني چارواکو ویلي نن هغه اعداموي. او روسي رسنۍ خبر ورکوي 10 د 4 ماشومانو په ګډون په سایبیریا کې د موټر د ټکر په مهال مړه شوي. خبرونه تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org باندې لوستلی شئ. افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنی پالیسۍ په برخه کې د حکومت د لویو پرمختګونو خبره کوي. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي حکومت په دغه کال کې نه دی توانېدلی چې په خپل بهرني سیاست کې توازن وساتي او د یو شمېر هیوادونو له بهرني سیاست سره په ټکر کې وو. په دې اړه د ناجی ساپۍ تفصیلي رپورټ اوریدلی شئ. وروسته به 2 پروګرامونه د بشري حقونو پروګرام او ژوند په شیبو کې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلي چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرنی سیاست للوی ول سره ورن څخه دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه آزاد رادیو ته ویل
افغانستان حکومت خپل بهرنی سیاست کې ډیر لاس راوړل لږ دی. بلګ په ډول موږ څو یادولې شو د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې. افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پولیس وا او اعلان سو پولیس وا په هغه کې د افغانستان د حکومت ډیر وړاندیزونه ځای پر ځای سوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنې کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې و هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به یو رول په خپل سر فعالیتونه کوله او د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي د خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی آزاد همدارنګ ویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځنی اسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي سلوکلارۍ په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همدارس په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارس د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او ځینې نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوري ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني و.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
په 2013 میلادی کال کې افغان حکومت په بهرانی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندوستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات راڅرګند شول او په نړیواله کچه د روسیې اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی
حکومت وحدت ملی در سال
2017 د ملی یوالي حکومت په 2013 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسرورنې درلودلې، خو په دغه کال کې له پاکستان سره په بهرانیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2013 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلې چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي وایي افغانستان په 2013 میلادي کال کې د یو شمیر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودی او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو مفکر لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړی دی. دا یو مفکر دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولي اخوا د متقابل عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 3.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د شر حکومت د خپلواک میسون د امبورسمن د سنگ مرستيال حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلس
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د بیان د ازادي په اړه معلومات ورکړي چې د بیان ازادي څه ته ویل کیږي.
اما مخکې له دوه چیز د بیان ازادي تعریف ته مفهوم ته لاړسم، زه غواړم چې وایم چې بشري حقونه په دوه ډوله تقسیمېږي. اول مطلق حقونه دي او دوهم هم غیر مطلق حقونه. مطلق حقونه و موږ وایو چې هغه حقونه چې هیڅوک نشي کولای چې محدود، مشروط او یا هم له نورو حقونو سره غوی ته تړاو ورکړي، یعنی هغه حقونه چې هیڅ استثنا نه مني. او هغه حقونه مثلا د غلامی منع کول حق ده، چې یعنی هیڅوک نشي کولای چې بل څوک په غلامی ونیسي، او دا هغه حق ده چې هیڅ نو محدودیت نه مني. یا هم د شکنجه حق ده، چې د شکنجه حق له محدود مطلق حقونو نه حسابېږي او هیڅ نوع استثنا نه مني، یا مثلا د فکر ازادي ده، او یا هم د ډله ییزو وژنو او یا د انسانیت پر وړاندې جرمونه دي چې دا هغه حقونه دي یا هغه جرایم چې موږ ورته وایو چې هیڅ نوع محدودیت نه مني، هیڅ نوع استثنا نه مني او په هر حالت کې مطلق دي، او باید هغه اصول چې ورته وضع شوي دغه په اساس عمل وسي. دوهم غیر مطلق حقونه دي. غیر مطلق حقونه هغه حقونه دي چې کوای سو د قانون په اساس او یا هم د مشخصو قانوني مواردو څخه د حمایت لپاره هغه حقونه محدود کړو، چې د بیان حق یا د بیان د ازادي حق هم له غیر مطلق حقونو نه حسابات کیږي. یعنی د بیان حق اصلي دا ده چې د بیان حق په حالت کې نه محدودیتيږي، یعنی ولاړ په دې اساس ته په دې اصل چې نه محدودیږي، اما بعضي حالاتو کې بعضي استثناءات لري چې موږ په دې اړه هم بحث وکړو. نو که زه د بیان د ازادي مفهوم ته ولاړ سم او یا هم د بیان د ازادي په اساسي عواملو یا اصلونو باندې بحث وکړو، باید وایم چې د بیان ازادي په دې اصل ولاړه ده چې هر انسان د نورو سره مساوي احساس، حکمت او فکر لري، او له همدې امله مساوي حق لري چې خپل نظرونه له نورو سره شریک کړي. او د بیان ازادي لخوالی نه هم همدا ده چې کله ټولنه د مختلفو نظریاتو د زغم توانایي پیدا کوي، یعنی کوي چې مختلف نظریات واوري، هغه تحلیل کړي او په غو باندې فکر وکړي او عمل پی وکړي. دا د بیان د ازادي له مثبتو نقطو څخه موږ ورته وایي. او بیا هم د بیان ازادي مفهوم د وینا د ازادي تر مفهوم نه ډیر زیات پراخ ده. موږ دوه نوع ازادي لرو، چې یو د وینا ازادي ده او یا هم د بیان ازادي ده. د وینا ازادي صرف هغه څه چې زمونږ فکر ده یا زمونږ هغه عقیده ده موږ کوای شو چې هغه بیان کړو، اما د بیان ازادي به څه ته وایي؟ د بیان ازادي ټول لیکل شوي محصولات لکه کتابونه او ورځپاڼې او شفاهي محصولات لکه لیکچرونه او هنري محصولات لکه فلمونه او انځورونه هم پکې شامل دي. یعنی د بیان ازادي صرف د ویلو ازادي نه ده، بلکې هغه ټول هنري محصولات، شفاهي محصولات او یا هم لیکل شوي محصولات هم د بیان په ازادي کې شامل دي.
ډیر مننه ګروال صاحب. په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي کوم آباد یا اړخونه لري.
ډیر مننه عارف صاحب. باید وایو چې د بیان ازادي دوه مهم آباد یا اړخونه او یا هم هغه شکلونه لري. اول اساسي بود یا اول اساسي اړخ دا ده معلوماتو ته د لاسرسي اړخ ده. یعنی هر انسان په هر ټولنه کې چې ژوند کوي حق لري چې ټولو معلوماتو ته او منابعو ته په اسانه باندې لاسرسي ولري. دا ځکه چې منطقا هغه څوک چې کله یو چیرته یو بیان کوي باید لمخ کې په خپل ذهن کې یو څه ولري. مثلا که زه دلته راځم او د مایک شاته کینم، باید زما په ذهن کې یو شی وي. زه غواړم هغه خپل مفکوره یا هغه نظریه یا هغه علم چې مثلا زه غواړم نورو ته انتقال کړم، باید لمخ نه لغبار کې لږ معلومات ولرم. که زه راځم دلته د بشري حقونو په اړه باندې بحث کوم، زه باید دا حق ولرم چې وکوای سم بشري حقونو منابعو ته، معلوماتو ته او هغه کتابونه چې په دې اړه لیکل شوي، هغه منابع چې په دې اړه کې موجود دي، زه باید هغه ته د لاسرسي حق ولرم. ځکه چې صرف د هغو په مطالعه باندې هغه ته د لاسرسي په درلودلو سره زه کوای سم چې بیا دلته راسم یو شی بیان کړم. نو اول اساسي اړخ معلوماتو ته لاسرسي او منابعو ته لاسرسي ده. او دوهم اساسي اړخ د خپل فکر او نظریه بیانول ده. یعنی موږ هغه فکر او هغه نظریه چې لرو باید په آزادانه توګه وکوای سو چې هغه بیان کړو او نورو سره شریک کړو.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په دښای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجاست. ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بیان ازادي په افغانستان کې کوم محدودیتونه لري.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب، مخکې له دوه چیز په د ازادۍ د بیان د ازادۍ په محدودیتونو باندې بحث وکړم. یو نقطه چې مخکې مننه هیر شو هغه دا چې په بشري حقوقو کې د بیان ازادۍ یو پراخه مفهوم لري، او هغه مفهوم یې صرف د بیانول یعنی اظهار نظر کول نه دي، بلکې هر هغه سلوک چې یو چاته یو پیغام رسوي هغه سلوک ته هم په بشري حقوقو کې موږ د بیان ازادۍ وایو. نو رزو دلته اوس د بیان ازادۍ په محدودیتونو باندې بحث کوو، لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم ویل چې د بیان ازادۍ یو مطلق ازادي نه ده، یو مطلق حق نه ده، بلکې دا حق یا د ازادۍ مونږ کوي چې محدود هم کو په بعضی مواردو کې، او دا ځکه محدود دي چې مونږ وایي چې بشري حقونه له نورو حقونو سره، هر بشري حق له نورو حقونو سره تړاو لري، یعنی بشري حقونه داسې حقونه نه دي چې په جلا جلا تطبیق شي. مثلا که یو حق ته مونږ مطلق ازادي ورکو هغه د یو بل حق د محدودیت سبب ګرځي، نو لکه مونږ راځو دلته بعضی محدودیتونه د ازادي او ته وزکاو په قوانینو کې چې د بیان ازادي ته هم مونږ بعضی محدودیتونه وزکړې دي چې البته په قوانینو کې د محدودیتونه ورته وزه سوي دي، او هغه محدودیتونه نو مخلم درې اساسي محدودیتونه دي. اول دا چې د بیان ازادي مطلقیت یو بل اساسی حق چې د افرادو د حیثیت او وقار حق ده له خطر سره مخامخ کوي، یعنی کچیرته از د بیان ازادي بخي مطلقوي او هیڅ نو محدودیت ونه لري، د بیان له طریقه مو حتی بعضی اوقات کیدای چې د خلکو حیثیت او وقار ته ضرر ورسیږي، نو دا غي یو سبب ده چې دغه سبب د ازادي محدوده سوي ده. دوهم کیدای شي د دې حق مطلقیت ملي امنیت او ملي منافع له خطر سره مخامخ کړي، نو د دې لپاره چې ملي امنیت او ملي منافع اکثر اوقات له خطر سره مخامخ نسی دا ازادي محدود سوي ده. او دریم ده چې کله کله د بیان ازادي د عامه احساساتو ته د ضرر رسولو سبب کیږي، یعنی د دې سبب کیږي چې عامه احساسات متاثر کی، مثلا د بعضی ویډیوګانو نشرول، د بعضی تصویرو نشرول، دا سبب د دې کیږي چې بعضی احساسات متاثر شي، نو لکه د ازادي په دې دریو مواردو کې محدوده شوې ده. اما د دوی محدودیت کې باید دوه اساسي عناصر په نظر کې ونیول شي. اول دا چې هر محدودیت د آزاد بیان په ازادي باندې وضع کیږي باید قانوني وي، یعنی قانون هغه محدودیت وضع کړی وي. او دوهم دا چې دا محدودیت باید هدفمند وي، چې هدفمند په هغه درې هدف چې مخکې مونږ ذکر کړو چې د نورو حقوق او وقار تدرناوي په سبب باندې، یا هم د ملي امنیت یا د عامه نظم د ساتلو په اساس باندې، او یا هم د عامه اخلاقو د ساتنې لپاره وي. نو دغه هغه موارد باید په دغه عناصر باید بیان د ازادۍ د محدودولو کې په نظر کې ونیول شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوی دی؟
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. په ملي او نړیوالو اسنادونو کې د بیان د ازادي حق ته واضح اشاره سوې ده چې لومړی د اساسي قانون څلور دیشمه ماده په دې اړه وایي چې د بیان ازادي د تعرض نه مسؤله ده. هر افغان کولای شي چې خپل فکر د بیان، نظر، لیکلو، انځور او یا نور وسایلو له لارې بیان کړي. هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره سم پرته لدی چې د دولتي چارواکي په جریان کې وساتي خپل مقالې، کتب او علمي اثرات نشر کړي. د رسنیو قانون څلورمه ماده هم په دې اړه کې صراحت لري. او په نړیوال اسنادونو کې که موږ د بیان د ازادي حق وسیړو، بشري حقونو د اعلامیې نلسمه ماده بیانوي چې هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري، او د عقیدې او بیان ازادۍ حق دا دی چې یو فرد یا هر انسان څخه د هغه د باور او اندېښنې او د معلوماتو او نظرونو ترلاسه کولو په برخه کې هیڅ محدودیت ورته وځ نه شي، یعنی هر څوک وایي چې په ډېر اسانه هغه معلومات چې غواړي لاسته راوړي او یا هم خپله نظر په اسانه باندې بیان کړي. او د نړیوال مدني او سیاسي حقوقو میثاق هم په خپل نلسمه ماده کې د بیان ازادي ته اشاره کړې ده، لکه همغه رنګ چې موږ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې ته اشاره وکړه، عین مورد په مدني او سیاسي حقوقو میثاق کې هم راغلی ده.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. هغه لنډی د چی مورې مانو ورته لوګی کړه زیارت تتللی چاوی مخلی د لوینه. په افغاني ټولنه کې د سپیلنیو او مانو په لوګی نظر ماتولو دود او پر وړاندې ګڼ باورونه موجود دي. موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. راځي فرشتي مرسل ته وښو. مورې مانو
قدرمن دوستان، پمانو او سپیلنه سره د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د اریایي او په ځنګړي ډول د پښتني فولکلور یو غختلې او قوي برخه تشکیلوي. د ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنه لوګي لبل هر لوګي سپیڅلای او پاک کړی دی، نو په همدې بنسټ د سپیلنه او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایي جغرافیه کې سپیلنه یا سپان ځکه پاک او سپیڅلای لوګي لري چې مخکې له اسلامه د مانو او سپیلنه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله، او دا توکي له اسلام هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپیشلی ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځل پر مهال به کاروله. هغه د تاریخ په اړه وایي
اسپاند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپاند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې گیا ته په نامه د هورمول هم د گیا یادیږي. نو د سابق قدیمه کالونه په دې خوا په مختلفو هیوادونو کې د سپند نه استفاده کیږي، او دا دغسې یو گیا بل کیږي چې د دې دود کول اکثرا په کورو کې زیاتر د دې په خاطر ساتی چې د بدو سترګو نه یو څه شی په وساتي دغې د حفاظت دپاره د دې نه استفاده کیږي. مثلا په ترکیه کې، په مراکش کې، او په سعودي عرب کې، په ډېرو مملکو کې د سپند نه استفاده کوي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشرې سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و، او اولین ځل دپاره د دغه دعا د سپند د پنځو پرشتو نه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چی شید بارا پا کاروا ده اشیا ده حفاظت ده پارا چی ده بد استرگو نواسو تلشی او ده خود پاکاولا ده پارا اسپاله کرده.
دای وایی چی لامغا وقت ده چی زردشتی پاچا ده سپیلنه و ده لوگی کول دود پایل کرد، پاریایی اقوامو که هم چی اکثر زردشتیان و رواد شول. وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي، او کله چې وچی نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلم، هغه زه همیشه مانور ته د دام په خاطر سه نظر نیسي که دو دنه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیانو باندې کیږي. ټول خلک یې کوي مانو دودی خپل نوی شیانو باندې، یا خپل کور باندې، کور ته یو نوی شی اخلي، خپل تخپل کالی ته مانو دوتی بخاطر سه نظر نیست. مثلا مور بید خپل دیالی نزده کرم زیق نسل نسل نپاتی سویده.
نموری وایی چی دی مانو او سپیلنه لگای کولی پا کور که یو جانگره او نقضا که دون که دود کرزیده لی. د کابل د ښځو په بارن کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم رازیخي وایي چې په کور کې سپیلنۍ او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګه راچوي ترڅو لوګی وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټور ته نه پیږم څوک وایي نظر ده څوک وایي ګناه ده خو موږ خپل قدمي کارونه کوو. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته دو څوک سي مریض مانو ورته دو چون د دې موږ قدمي همداسې رواج هم د مور پلار سي کړی موږ هم همدا کار کوو نو بیا انجینې وایي چې دا ما د مور د غلط کار ده موږ وایي زه موږ خپل کار کوو مانو د اوسپند د بربود د ښه ده نو سي دوی وایي نظر ته م ښه ده تپل ته م ښه ده پاکي وایي بوی مې د بربود ډېر خوښېږي ډېر ښایسته بوی لري بربو کوم مشکل ولري او نه لري زه بربو په چرۍ باندې کدم سي دوی ډېر ښایسته بوی لري کوم زخم ولري غټې دودوي دا درې شه دي مانو د اسپند د بربو دي هر څومره چې خوښتل هم راغواړي د لاسوم کېږي د شلوم کېږي د دې سم کېږي کې ډېر وخت ډېرم کېږي ارزانه دي ډېر ارزانه دي قیمت ارزانه ده بوتلو کې مچولي چې دا جدا شی مرتبانو کې ادم مال میګي د اسپند د بربو دي د مانو دي وایي ما فکر کې دایم
د کابل ښار یو اوسنکی فاطمه بیا وایي چې مانو او سپیلنۍ هم په ځانګړي وخت کې لوګی کیږي دا چې څه ډول هغه وایي
ماړه چې د ماښام او سبای چې لمر نه شي هغه د خلکو کورنۍ د پاره د دوی چودرېږي چې دا ښه د نظر د پاره د سترګو د پاره چودرېږي دا سترګو نو مخې د پاره ورته نو ماړه د دوی ما چې خپل د تکړې مورون ته مې د تکړې ورې ته مې د تکړې هغه مې د بخاري نه مې انګار مې اخیسته ور باندې مې ماړو خې ته د تکړې مې د بس کورنۍ ته مې ټول ته پخ کړې ده بیا مې ور باندې وواچې ولې استمه گزار کړې خوشبوې بوې لري د کورنۍ د پاره خدای کور چې ډېر نام وخلې او دغه پکې نه بیا هم ماړو د دوی چودرېږي چې سګرا شي د ازما کور بد بوې ورنه کې ماړو د ډېر خاصه بوې ده دوه رقم ماړو دي کنه او پانی دی او د سې لکه دغه غوندې دي چې هغه چې ترک ترک کوي چې بیا خلاص بیا ورن ته چې د خار نه وروړي چې دا مونږ اچو کنه د پاره خدای بیا ور وخت کور کې ساتو ځان سره چې لکه غریبو کې کنه کورنۍ د پاره خلګې چې دې ته ګوره داخه غریبي لري او درګه چورته لکه ماړو د
د فاطمه په خبره چې کله سپیلنۍ او مانو دود شي نو انګاری په پاکو اوبو کې مړ کیږي او پاتې شونې په داسې ځای کې ګزاروي چې عاملار وي. پیغله تمنا بیا وایي چې کله په سپیلنیو یا مانوګانو سره نظر ماتوي نو زړې ښځې ورسره وایي چې د سرو سترګو د شنو سترګو د تورو سترګو د بدو سترګو نظر مات
سپنسی دی د قدیم نموته او رواج پات رسم رواج هم ده چې زیاتره د نظر لپاره دی واده مراسم لپاره کلی کې زیاتره ناویګان ته دی په واړو تماشومان سو پیدا کی یو کورس سره نوې جوړې دی بل سوګ نوې شای اخلي هغه پی دی دا یو نظر سوي نه کی فکر بچ ګون باندې نسی یعنی سمون نظر سوي ک سپندت لکی ک سپندت کی هغه نظر مات سي اس بد سترګو نو ساتل سو خ نه شګون باندې نسی سپندانی وی ریکا چې په یا په غاز یا په ریا شې دې بیا غېد سه دا ور ورکو مخته
د سپیلنیو او مانو لګای څه ګټ لري اولې په مولس کې دومره مشهور شوی توکې دی د پښتنه راته یونانی طبيب حاجی عرفان حقانی زوب کړی
خو اسپان یګ نبات یاس کې
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده دا په عام ولس کې د یو سوچا او پاک نبات په توګه مشهور شوی دی عام خلک دا فکر لري چې کله یو کور جوړ کړي یا یو نوی چیز واخلي په دې خاطر چې سوچه شي نو سپیلنی ورته لوګی کوي خو په یونانی طبابت کې د سپیلنی لوګی د کوټی بوی ختموي بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي همداراز کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینی د تارونو درنګول لپاره هم پکاریږي
سپند جوش میدن کی به خاطر کی هم تارای قالین رنگ میره و از رنگ له استفاده میکنه به خاطر قالین
دینموري په خبره کې چیرې سپیلنای په بو کې جوش شي او په بو ټول بدن پریمنجل شي نو لوی خو میکروبونه وژني او لبلې خو جلد نرم او تازه ساتي د کندوز ولایت اوسنکی زهرا چې د مهال په کابل کې سپیلنۍ لوګی کوي راته وایي چې د سپیلنۍ په لوګی کولو د ځوانانو د ښایسته ځوانۍ سلامتي غوړي او بد نظر ماتوي
دلته خوري لوګی کومه بس خوري یو کال کیږي
یو کال کیږي
خو
د مونږ پاک لڅ پیږي ولې د خلکو ته دوده
دې د پاره دودوم کنه چې دې خده او بابد او خسر وسره چې کوم خيزو ګوره خيستوي نام خدا کوم الیکانت او ګوره باډي د پاره خوي او دوکانداري د پاره او د نظر او د بد نه د خشه د دالوګي زه په خپل پکور کې لوګي کومه ما شومانانو د پاره او سبي چې مونږ د پاسم هغه وخت لوګي کومه بیا چې مازیګر واپس کوته لاړ شم بیا هغه وخت لوګي کومه دوه وخت لوګي کومه کور کې
مانوس ته خلکو ته دوده کنه دل کوم اکیل کوم جی اخلی
دا کوته سنگی کی اخلمه دکانداران باندې اخلمه دیش سلوی خروپی اخلمه بیا مازدگر پوری به دا ختمه کیگی
دغه دیش سلوی خروپی مانوس ته اخلی کنه پدی باندې 2 روپی گټی
پدی باندې خوری 200 250 300 400 پس هغه نه زیات نه کیگی
به دا څه کی
بس خورسته کومه دا ماشومانانو د پاره مصرف و اومه په کور کې لرګی اخلمه گاز اخلمه او بس ترکاری پخومه
په خور بازار کې څو رقم کسانو ته استعمال حدود کې بیا پیسې درکې
کوم چې الیکان چې وینم نام خدا کوم ځوانانو ته وینم چې پیسه دارانو ته وینم بس اغه ته لوګي کومه خوري بس غریب ته خلوګي نشو کولی ولې چې کوم پیسه دارانو ته وینم داغه پسې مونډه و چې د لوګي بکاو چې ولس شلوار کوي بس قواره نه خوي دار صد پاره د لوګي خدا ولې چې نانو ګوره سبب ما شمانم پیدا شي خلګغه ته لوګي کوي وی چې دا د نظر نه د بد نه د هر سنه د خدا د لوګي
تر اوسه کوم څوک در باندې فارسی نیتی
نه 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 هیڅ څوک نه دی قر شوی صرف هغه وخت قاریږي کنه کوم چې روزه وی رمضان وی چې د لوګي راته بد لګي وی لوګي مکوه
درنو اوریدونکو موږ نن نه خبرونه په همدې ځای پاترسو زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com ستاسو بریا زموږ هیله ده.